السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شو د شپږو ناتر وو بجو په دې خبري غړی کې ز منور شاسته کور بایم نیک پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایز نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی په ایران کې یو ټرافیکی پیښه کې 28 پاکستانی زائرین مړه شوي دي. اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت رد کړی دی او منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر د غزا د جنگ بندۍ په اړه بغیر له کومې نتیجې پای ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل په ایران کې د یو بس د اوختلو په پیخه کې لږ تر لږه 28 پاکستانی زیارت کوونکي وژل شوي دي. په ایران کې د پاکستان سفیر مدثر ټیپو نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې پیخه کې 28 کسان مړه او نور 30 ژوبل شوي دي. ژوبل د یزد روغتونونو ته وړل شوي دي. ایراني رسنۍ چې د بس وای چې د بس د بریک خرابېدو له وجې دا پیخه رامنځته شوې ده او وروسته په بس وور لګېدلې. د پاکستان دان روزپانی په خپل ریپورت کې لیکلي چې په بس کې ټول 350 مسافر سواره وو چې زیاتره یې د سند صوبې د لړکانې ګوټکی او نور ښارونو سره تړاو لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په پیښه د خپل جوړ غم او خفګان څرګندونه کړې او د زخمیانو او مړو شوو کسانو پاکستان ته دراوړلو لپاره یې هدایات جاری کړې دي. په پیښور کې د پاړه چمکني قبیله ځوانانو د یو ځای تند وجنې ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مسعود چمکني په نوم دغه تن په منځنۍ کورمه کې د اګست په 19 وجل شوی وو. د نوموړي د ترزوی ابوبکر کورمیوال د مظاهرې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مسعود چمکني نامعلوم وسلوالو اوچت کړی وو. دی وایي
مو همیشه حکومت نه او ریاستي ادارو نه دامن غوښته کړې دي چې موږ ته د تحفظ یقیني کې موږ ته دلته ژوند اسون کې کوم مشکلات سمو ته جوړ دي. نو خدای را حکومت او ریاستي ادارې د مو رحم وکړي او مو علاقې کې دامن بحال کړي.
تروسا د مسعود چمکني د وجنې زمواري چانه د منلې بلخوا که څه هم حکومت د خیبر پختونخوا حکومت د نننۍ مظاهره په اړه سندې ویلي خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. په خیبر ضلع کې د باړې سیاسي اتحاد مشران ویلي چې چاته به هم د اجازه نه ورکوي چې د سیمې امنیت خراب کړي یا ولسی کسان په نخښ کړي. پرون مشال ریډیو څخه خبرو کې د اتحادیه یو مشر خانولي افریدي ویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مال او عزت یې پکې خوندي نه وي. نو موږ زیاته کړه چې کچېری ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولای نو بیا د لتیرا او باړې سیمو څخه وځي. د اتحادیه مشران زیاتوي چې سیمه کې یو خوا وسلوال طالبان غشتونه کوي او بل خوا امنیتي سرتیري او د هغوی کاروبارونه په نخښه کوي. دوی خبرداري ورکړی چې که امنیت پر ځای نه شو نو یو ځل بیا به په احتجاجونو لاس پورې کړي. په باړه او تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د تیرې سمودې نه یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پخوانی پارلماني غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت دغه فیصله نن د علي وزیر په غیر حاضرۍ کې واوروله. دا له هغه وروسته چې د اګست په 9 علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د 3 ورځو په جسماني ریمانډ پولیس ته سپارلی وو. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اګست په 3 نه وخت نیولې وو. د حکومتي وکیل د ادعا له مخې په علي وزیر له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو ترڅنګ د نشئی موادو ګرځولو په تور مقدمه درج دي. خو علي وزیر دا ټول تورنه رد کړی دی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړي چې حکومت علي وزیر د دې لپاره نیولې چې د اکتوبر په 11 د دوی اعلان شوی هغه قامي غونډه ناکامه کړي چې دوی ورته د پښتنو عدالت نوم ورکړی دی. د بلوچستان په خاران کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. د پولیو د ختمولو لپاره د بیړنیو عملیاتو قومي مرکز NEOC پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په خاران کې په یو دوه کلنې ماشومې کې د پولیو وایرس موندل شوی دی چې ورسره روان کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر 1500 ته رسیدلی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پولیو وروستیو پیښو ته په کتو سره په ځینو ضلعو کې د ستمبر له 9 تر 15 پورې د پولیو کمپاین پیلېږي. دغه مرکز له والدینو غوښتي چې د پولیو له کارکوونکو سره همکاري وکړي او خپل تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر په داسې مهال پای ته ورساوه چې هلته د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزه د اوربند د موافقې په اړه کوم مهم پرمختګ ونه لیدل شو. حماس د امریکا او یورپي ټولنې لخوا ترهګره ډله بلل شوې ده. بلینکن او منځګړو هیوادونو قطر او مصر په هغه موافقې خبرې وکړې چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ فاصلې کمول او دواړه خواوې د دغه لس میاشتنۍ جګړې ختمولو لپاره د اوربند موافقې ته راضي کول دي. د اګست په شلمه بلینکن له دوهې څخه تر روانېدو وړاندې خبري اعلان ته ویل باید د اوربان په اړه دغه تړون لاسلیک شي او په دې اړه را روانې ورځې ډېرې مهمې دي. امریکا وایي دوی به روانه اونۍ هم د غزه د اوربان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په ایران کې د بس اوختو په پیښه کې یو شمیر پاکستانی زائرینو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د خیبر ضلع سیاسي اتحاد وایي له وسلوالو فعالیتونو او پوځي عملیاتو تنګ شوي او نور یې نشي زغملی.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې زموږ د حیا، عزت، مال او جان ته مسله جوړیږي او نه یې د سیکورټي فورسز د طرف نه غواړو.
نن د ترهګرۍ ښکار شو خلکو ته د درناوي نړیواله ورځ نمانځل کېږي. افضل خان وایي کورنۍ یې د واده په صدو ګرځېدله چې په غم واوښتل.
دوی چې څنګه د قابلیت را ورسېدل په دغه ځای کې دوی ودرېدل او هغه چاودنه وشوه. ما پکې خپله چې کوم نیک کور والا مې پکې زوی وو او یو پکې زخمي شوی وو. ټول لکه 15 کسان یو خاندان.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په لاسو ضلعو کې د آټیزم په نامه یوې ذهني ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړوي. د دې ناروغۍ څه علامات دي؟
هغه ماشومان چې دی د هغو په خبرو کولو کې ډېره زیاته مسله یي. چا سره تعلق چې دی د نورو ماشومانو سره جوړولی نه شي. د ګرمۍ او د یخنۍ څه احساس ورته نه کیږي.
فلپاین او امریکا موافقه کړې چې امریکې ته د تګ په انتظار محدود شمیر افغان کډوال به په عارضي توګه په فلپاین کې پاتې کیږي. یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د ایران په یزد ښار کې بیګا د بس اوختو په پیخه کې لک تر لګه 28 پاکستانی زائرین وجل شوي او 13 نور ژوبل دي. په ایران کې د پاکستان کونسل جنرال مدثر ټیپو د 28 کسانو د مړینې پخلی کړی. بلخوا د سند حکومت ویاندې سعدیه جاوید بیا د 13 کسانو د مړینې تایید کړی دی او ویلي دي چې زیاتره کسانو تعلق د سند صوبې د لاړکانې او نورو سیمو سره ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې پیښه د خفګان څرګندونه کړې ده او د مړو او ژوبلو پاکستان ته زر تر زره د راوړلو لپاره هدایات جاری کړي دي. په دې هکله نور تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې ورو.
په پیښه کې لږ تر لږ 13 پاکستانیان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د پاکستان کونسل جنرل مدثر ټیپو د اګست په 28 په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د وجلې شوي کسانو مړی د راوستلو لپاره په هر ډول ممکن هڅې پیل کړې دي. چارواکي وایي چې پیښه د اګست په 6 او 28 ترمنځ شپې د ایران په یزد ضلعه کې شوي او هغه بس عراق ته روانو. بلخوا پاکستانی رسنیو بیا د سن حکومت ویاندې سعدیه جاوید د مړو شمیر 13 خودلې دي. د اګست په 28 د سن حکومت ویاندې سعدیه جاوید مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په پیخه کې مړو او جوبلو زیاتره کسانو تعلق د سن صوبې لړکانی او نورو سیمو سره دي.
آج ایران میں زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے. نن په ایران کې د زیارتونو لپاره تلونکي بس ته پیښه ښکار شوې. تر اوسه د راغلي معلوماتو له مخې په پیښه کې 13 کسان مړه او 13 نور ژوبل شوي دي. د زیاتره مړو تعلق د سیند صوبې لاړکانا او نورو سیمو سره دی. د وفاق سره موږ سیند حکومت هم په ایران کې موجود د پاکستان کونسل جنرل سره رابطه نیولې ده او د مړو جسدونه زر تر زره پاکستان ته راوړلو لارښوونې ورته شوي دي.
سادیہ جاوید زیاده کړی چې په پیخه کې مړو او جوبلو ټولو کسانو معلوماتو په اړه سن حکومت په لړکانا او نورو سیمو کې هم خپل کار پیل کړی دی. نوموړي په وینا کوم کسان چې د پیخه ښکار شوي دوی څلور ورځې وړاندې د سن څخه د بلوچستان کویټې د لارې ایران ته تللي وو او له هغه ځای عراق ته روان وو. د سن لړکانې څخه شیعهګان د شاه شمس کاروان په نوم د یوې قافله کې تللي دي. د یادې قافلې په سن لړکانه کې یو ځایي مشر سید اختر علی بیا مشال لیډیو ته ویلي
تقریبا 52 زوار ہویا ان
دی وای په بس کې 250 زائرین سپارو چې دیرش په پیخه کې مړ شوی. موږ د ایران په خار یزد کې د ډاکټرانو سره پر اب تکیو سوک چې په پیخه کې د مړو او ټپیانو د درملنې حالت کوری. ځنې سخت ټپیان شوی دي. دا مهال ټول ټپیان د ابراکوا او تافتی په نوم روغتونونو کې د درملنې لاندې دي. دغه پیخه مخکې له دې چې بس خار ته ننوځي رامنځته شوي. که بس خار ته ننوتلې وي او بیا حادثه رامنځته شوې وي نو تر مرګ جوبلې کچه به تر دې ډېره وه. نوموړي دا ونه ویل چې په یاده قافله کې نور څومره خلک شامل دي. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم شهباز شریف، د کورنو چار وزیر محسن نقوي په پیخه افسوس څرګند کړی دی. ولسمشر آصف علي زرداري په خپل بیان کې ویلي دي چې د بهرنو چار وزارت ته لارښوونې کړې دي چې د وجلې شوو کسانو مړې دي زر تر زر پاکستان ته راوړي او ټپیانو ته دې په وخت مرستې ورسوي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په پیخه کې د مړو شوو کسانو د کورنو سره غمرازي څرګنده کړې ده. شهباز شریف په تهران کې د پاکستان سفارت ته لارښوونې کړې چې له زیانمند شوو کورنو سره هر ډول ممکنه مرستې وکړي. په کراچۍ کې د شیعهګانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځایي مشر برکت علي حیدری بیا مشال لیډیو ته ویلي په عراق کربلا کې تر ټولو زیاته ګڼه ګوڼه د چهلم په مراسم کې وي.
لیکن سب سے بڑا جو اجتماع ہوتا ہے کربلا کے اندر وہ ہوتا ہے اربعین.
دی وای په کربلا کې تر ټولو لوی اجتماع د اربعین وی یعنی د چهلم مراسم. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د پاکستان هر کال په لسګونو زر خلک ورزي. بیا د عراق، ایران، شام او نورو هیوادونو نه هم په ګڼ شمیر کې شیعهګان ورزي او خپل مذهبي فریضه ادا کوي او ظاهرین په دې ورځ خپل مذهبي فریضه ادا کولو لپاره عراق کربلا ته ورزي.
اپنی مذهبي فرائض کے لیے عراق یعنی کربلا جات.
د شیعه عالمانو په وینا چې هر کال په لسګونو زرا پاکستانی شیعهګان د خپل مذهبي فریضه ادا کولو لپاره بلوچستان ته ورزي او بیا له هغه ځای ایران للاري عراق ته سفر کوي او هلته د عاشور او چهلم په مذهبي فریضو په مراسمو کې ګډون کوي. د دوی په وینا چې اوس مهال چې کوم زائرین روان دي دوی د چهلم په مراسمو کې د ګډون لپاره روان دي. اکثر زائرین له نجف څخه کربلا ته پیدل سفر کوي او دې ته د چهلم ورځې سره اربعین واک یا مشي هم ویل کیږي. د دوی په وینا چې د پاکستان څخه ایران او عراق ته د الوتکو تګ راتګ ډیر کم دی نو ځکه زیاتره خلک په ګاډو کې د ایران له لارې عراق ته سفر کوي. د پاکستان نه ایران او عراق ته تلونکي شیعهګانو باندې په تیرو وختونو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوال بریدونه هم شوي چې پکې ګڼ شمیر زائرین وجلې شوي هم دي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د پاړه چمکني قبیلې ځوانانو د مسعود چمکني په نوم د یو مقامي تن د وژل کېدو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. نن د یادې قبیلې لسګونو ځوانانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې په سیمه کې د امنیت قائم شي او د دوی تحفظ دې یقیني کړل شي. بلخوا چارواکي وایي ډېر زر به په سیمه کې امنیت بیرته قائم کړي. مسعود چمکني په 19 اګست وسلوالو د جاسوسۍ په تور وژلې ده. دا دویم کس دی چې وسلوال وای د جاسوسۍ وسلوالې د جاسوسۍ په الزام وجني. په دې حقله تفصیل د سیمې نظمنګه خبریال طارق اورکزی راکوي چې ریپورت یې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
دا ناری په پېښور کې وهل شوې. د چهارشنبه پر ورځ د پاړه چمکني قبیلې لسګونه ځوانانو د مسعود چمکني په نامه یو مقامي تن د وژل کېدلو پر دې عمل کې احتجاج کړی. دوی بینر اوچتی کړي د پریس کلب ودانې مخې ته ولاړ د خپل سیمې امنیت بیرته بحالي او د ژوند تحفظ غختنه کوله. په احتجاج کې شامل ځای سیدون کې ابوبکر کورمیوال مشال رډیو ته وای مسعود چمکنی تر زوی و چې وسلوال ووجلو او زیاتوی له حکومت دا پښتنه لري چې تحفظ ورته ولی ورنکړی شو. کورمیوال وای وسلوال سیمې ته راغلی خو حکومت ور باندې چپ پاتې دي.
نننې احتجاجي مظاهره مو امن والی سره وا اور خاص کر یواب تا پہلے دمو کوم کزن سے اوچت کڑے ہو اور بیا بے دردے سرا ڈیر ظالمانہ طریقے سرا شہید کڑے ہو دا غیا والی سرا مو ہمیشہ حکومت نا اور ریاستی دارونا دامن وقت کڑے دے سموت دا تحفظ یقینی کی موت دالتا جون اسون کی کو مشکلات سموت جوڑ دی نو خدا را حکومت اور ریاستی داری دے بمو رحم کی اور مو علاقے کے دامن بحال کی.
دا پنځه دش کالو مسعود چمکنی پا منزنی کرما کے دا جوڑ ڈنڈ وسدون کے وہ چے وسلوالو پر پنځلسم اگست دا ٹپک پو زور تروچ تاولو پاس د هغه مړی وروسته سپینې غری سره نږدې خپلې مور ته د ګل په ورځ میلاو شو. په مسعود چمکنی دا الزام و چې هغه به امنیتي ادارو ته جاسوسي کوله. په سیمه کې نه یوازې پر مسعود چمکنی د جاسوسي الزام و بلکې د غوایي غاړې علي منشا هم پر 15 اگست وسلوالو په همدغه خبره کې اوچت کړی و. د شپېتو کالو علي منشا مړی په ډزو وشتل شوی له چنار درې خپلوانو ته یو ورځ پس ملاو شبه و. دا احتجاج یو بل گډونوال رفی چمکنی وای کا امنیتی اداره تحفظ نشی ورکوله نو لاسیمی ووزی چې د وطن ساتلو ذمہواری په خپل لاس واخلي.
کز کتلېګم په تور نامې کتلېګم کز کتلېګم په سپینې نامې کتلېګم موته د کورمې کې واضح کې پالیسی امن وستل دا د ادارو دا د سٹیټ ذمہ داری دے تم ہوتا یو کاس نشی بازیاب کوائے تم ہوتا آمن نشی رکوائے تم ہوتا آمن نشی رکوائے زتو انا دا سوال کوم چا تم ہونا لوڑ شا دا وطان مو مخیم ستلے دے بیا بیم ستو.
پڑا چمکنی کبیلا پا منزنی کرما کی آباد دا چپکی دا حقی دا وقت بابرٹن منی پیندے نختر پانا خلا کڑے دادمیر کلے سا دو نوگے ڈبردو ستر توی او یوش میر علاقے د وسلوالو په قبضه کې دي. په یاد لکو کې د مقامی خلکو تر مخه پر 13 اگست یو ځل بیا تر راتلو پس د مسلح وسلوالو عملدری قائمه شوه. د جون په میاشت کې هم دغه علاقو ته وسلوال ورغلی ول خو چې کله خلکو احتجاجونه وکړل نو وسلوال وروسته بیا پټ شول. په سیمه کې د وسلوالو په بیرته ورتګ د مقامی خلکو تشویش زیات شوه دی. د پېښور په احتجاج کې شامل یو بل ځای کس محمد بلال خان وای دا پختنه لري چې سیمه د پوسټ ملشی او پولیسو په واک کې ده نو څنګه وسلوالو نه علاقې ته راغلل.
سیکیورټی فورسز شته خو صرف د مو لپاره شته زه څه ساده نه وزم خپل علاقې ته څم شپیک چیک پوسټ را و چیک پوسټ د مو مخې ته راځي پاغه بندي د مو آی ډی کارډ نه علاوه انټری نه کیږي او د مو علاقې ته په سونو باندې مسلح افراد راځي هغه خو کلیام دندناته ګرځي هغوی وسرون ولا څوک نشته دی.
بلخوا په دغړه موږ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف سره رابطه وکړله خو هغه مشال لوډیو ته خپل دریځ ور نه کړو. کچو هم د منځنی کورمې په تازه صورتحال پوسټ نه دی ویلي خو پر 15 اگست د یوسل دیارلس وینګ کرنل سهیل بابر یوې غونډې ته ویلي ول د علاقې خلکو سره هم دومره فکر دی څومره چې ورسره د خپل سرتیری دی. بابر ویلي وو په سیمه کې د خلکو حفاظت امنیت قائم ساتلو ذمہواري ور په غاړه دی. پوځي چارواکي دا هم ویلي وو څوک هم شرخوخوي غواړي چې اولې پوهه کړي خو که نه پوهېږي نو د سمولو نور طریقې هم ورځي. د هغه په خبره ډېر زر به د سیمې امنیت بیرته قائم کړي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو
د پاکستان په وفاقي حکومت کې شامل وو دوه ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي سیاستوالانو یو وار بیا په یو بل تنقیدونه کړی دي. څېړونکو وایي دغه دواړه ګوندونو جدا جدا نظریه درلودې او اتحاد هم کوم فطري عمل نه بلکې د سیاسي مجبورۍ له امله ده. خو د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د سیاستوالانو لخوا د یو بل پر ضد بیانونه ورکول به د اتحادي حکومت چلولو ته څومره زیان ورسوي په دې اړه د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک نور حال لکوي.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پیپل پارټۍ په مرسته جوړ شوی دی، خو پیپل پارټۍ تر اوسه په حکومت کې وزارتونه نه دي اخیستي. البته آئینی عہدې لکه صدر، گورنر، د سینیټ چیرمن او د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر د پیپل پارټۍ سره دي. د دواړو اتحادي ګوندونو ترمنځ وخت په وخت لفظي شخړه هم رامنځته کیږي او په یو بل نیوکې هم کوي. تازه پیښه پکې په پنجاب کې د دوو میاشتو دپاره د بجلۍ په نرخ کې کمی کول دي. تیره اونۍ د وقتدار مسلم لیگ نون صدر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی و چې د دوو میاشتو دپاره به د پنجاب خلکو ته د بجلۍ په نرخونو کې سانتیاوی او دوی به د یو یونټ په سر 14 روپۍ ورکوي. سانتیا به د خلکو د پاره چې تر 500 یونټو پورې بجلی په یو میاشت کې خرڅ کوي. د دې اعلان نه پس په سند کې د پیپل پارټۍ حکومت او په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په مرکزی حکومت نیوکې پیل کړې او وی ویل چې وقدار ګوند داسې تاثر ورکوي لکه د چې صرف د یوې صوبې یعنی پنجاب ګوند وي. وزیر اعظم شهباز شریف چې د نواز شریف ورور دی د پنجاب حکومت ننګه وکړه او په 6 اگست د کابینې په غونډه کې وویل چې د پنجاب صوبایي حکومت د خپل ترقیاتي بجټ نه 45 اربه روپۍ کمې کړي دي او خلکو د بجلی په مت کې اسانتیا برابره کړې ده. هغه وویل چې د سند او خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونه هم باید د پنجاب پیروي وکړي. د اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د اختلافاتو په حق له په اسلام آباد کې د جیو ټي وی پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال رډیو ته وویل،
پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون تو ان کے نظریات
ایک پیپل پارٹی او مسلم لیگ نون نظریه د یو بل نه جدا دي. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دوی تل د یو بل مخالف پاتې شوي دي. د دوی اتحاد هم سیاسي مجبوری ده، دا فطري اتحاد نه دی. د دوی ترمنځ اتحاد هم چا په زور کړی دی او دا به تر هغې پورې دوام لري چې تر څو پورې د دوی ترمنځ اتحاد کوونکي خلک غواړي.
لانے والے تھے وہ چاہیں گے.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په سند کې د بجلی واک د یو شخصي کمپنۍ کې الیکټریک پلاس کې دی او هلته د پیپل پارټۍ حکومت دومره وسایل نه لري چې خلکو ته ارزانه بجلی ورکړي. خو صرف په دې خبره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ اتحاد نشي ختمېدلی.
ریسنٹ بجلی کے بلوں کے حوالے سے
اس تو بجلی دے بلوں خبر کی گی. ظاہر خبر ہے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون دے ملک دو لوی او فطری گوندو نہ دی. پنجاب خلکو تے سانتیا ورکڑا اس پسند کر پیپل پارٹی پہ حکومت ہم دے خلکو فشار دے. خدا بیان بازی سیاسی دا دمر سنجیدہ خبر نہ دا. پدی بیانوں دے دوی لارے جدا کدی نشی. دوی بدا خبر ہم کئی او شریک با حکومت ہم کوی
کرتے رہیں گے اور اسی طرح ساتھ حکومت پہ بیٹھے رہیں گے.
خو په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي محمد آصف مشال رډیو ته وویل چې پیپل پارټي او مسلم لیگ نون پخوانی ګوندونه دي او د حکومت کولو لویه تجربه لري. دوی چې د خپلو مخالفینو خلاف کله هم لوی ګام پورته کول غواړي نه د یو بل په ضد بیانونه ورکول پیل کړي، خو د تفزیش شخړه صرف د خلکو او مخالفینو پام بدلولو دپاره وي.
سپتمبر کې میډ مې نه
د ستمبر په میاشت کې به دوی په پارلیمان کې د آئین د شپږمې مدې لاندې د غدرۍ په موضوع بحث پیل کړي. د هغې نه پس په ججان د تحریک انصاف مرسته کول پرېږدي. بل د قومي اسمبلی سپیکر به الیکشن کمیشن ته یو لیک ولیږي چې د ټاکنو په قانون کې د بدلون نه پس ځانګړې څوکۍ دوی ته ورکړي. په دې توګه به حکومت په دریو کې د دوو اکثریت ترلاسه کړي او سمدستي به د عدلیې په حواله په آئین کې ترمیم
وکړي.
اټکل کې دوی چې د بجټ د منظورېدو نه پس په پیپل پارټي په مرکز کې وزارتونه هم واخلي، خو یاد ګوند تر اوسه په دې حق له کومه پریکړه نه ده کړې او نه یې په دې حق له څه ویلې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو تے زمنگ بچی مری دا بھی گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا ندوی سارے سم زمنگ سا غم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سے کوی
دی میڈیا ہم تم رازا دی تم دا فوج مشر دے تم دا پاکستان ہلو مشدار دا ترن والا خلق دے کی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن د ترهګرۍ د قربانیانو ته د درناوي نړیوال ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په کال 2018 کې د اگست 28 د ترهګرۍ قربانیانو ته د درناوي ورکولو په توګه ونمانځله او دغه ورځ ته د سولې غږ نوم ورکړ. په خیبر پښتونخوا کې هم په زرګونو کورنۍ ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلي او د خپلو خپلوانو څخه یې بې برخې کړي دي. دا خلک اوس په سهال کې ژوند کوي او آیا د ریاست او ټولنې لخوا ورسره سمراستې شوې دي او کنه؟ په دې اړه تفصیل د اسماګل په ریپورت کې اورو.
مونږ غټول پښتانه او مسلمانان یو د تاسو ولې دا پردی بچی چې کم دی بے ځای وژنه ضرورت څه دی خبره
دا غږ د چارسدی ضلع شبقدر تحصیل اوسیدونکي اته څلوېښت کلن افضل خان دی چې ټیکسي ګاډۍ چلوي او پرې مزدوري کوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په 2013 کال کې یې د پېښور په قصهخوانۍ بازار کې شوي بمی چاودنې هغه وخت د کور خوشحالۍ په غم بدل کړي چې کله یې کور ودانې د رور د واده په صدې خپلوانو کره سره د نورو رشته دارو روانه وه. افضل خان وایي چې هغه خونړۍ پېښه کې یې د مېرمن او یو زوی په شمول له کورنۍ نهه کسان مړه او سره د یو کم عمره زوی یې شپږ تنه جوبل هم شول.
مزګرو د چوک کې محمود بیتل کوټه ده ولده کې ټریفک ولا وته وی چې دلته کې چرچ کې دماکه شوې ده او وتا چې کم دی په خیبر بازار ته وشه د دې څنګه د کابلیا تر اور رسیدل نو دا غځه کې دوی ته شو شربت اس کې وبس کلي په دا غځه کې دوی او درې دل او ناګه خان ناګه 14 نو شو نو ما به کې خپل چې کم دی کور والا و یو نه پکې زو او یو پکې زخم شو ټول لکه سر سپینل لس کسان یو خاندان په دا کې چې زما یو زو بچو احتشام نه مو تقریبا 15 لس او 14 میاشتو اوس تقریبا
افضل خان دا هم ویل چې د قصه خوانی بمی چاودنې په تازه ورځو کې ورسره مالی مرستې شوي ولې د هغې وروسته یې حال پوښتنې لسوک ورغلي نه دي.
حکومت اعلان وکړه هغه وخت کې 5-5 لاکھ روپیه اعلان یې وکړو شبقدر ایسی سیر چې کم دی بهیان ټولو له 5-5 لاکھ روپیو چیکونه ورکړل خو بیا مونږ گورنر خوست نواز شریف صاحب راغوښتي هغې نه وروسته دربار یې وکړو او هغې چې کم دی د 5 کروڑ روپو اعلان دی کیسه خانه کې چې کم ده شهیدانو د دې لپاره د 5 کروڑ روپو اعلان وکړو خو د هغې په حساب کتاب مونږ پې ځکه نه شو چې مونږ خو سې منډه تړلم او پسې مونږ ونه وهله وروسته څه نه ملو شوی.
بلخوا د پېښور ښار اوسیدونکي رابعه تبسم هم کال 2008 کې په خیبر بازار کې شوي بمی چاودنې له وجې د یوې سترګې محرومه شوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه اس نه خبر چې ولې د ترهګرۍ ښکار شوه. مجرم یې څوک دی سی غوښتل چې هغه یې په سترګو نیمګړې کړه. رابعه وایي چې له کوم تکلیف هغه تیره شوه نه غواړي چې داسې بل چا سره هم وشي.
اس وقت میں جو ہے 3 سال کی
وقت تمام عمر نکالو جدہ طرح گرے تو پیخ کارشم اور غدا سے جدہ پر مور سر پلار روانو پر یو مارکیٹ مو ٹی وی دو دوران دن خرکڑی شوی بم ناسا پا اچو دے اور زپا کی دیوی ستر گنا ننگڑشم زما ډیر علاجونه شول خو که د حکومت خبرو کونه د حکومت لخوا را سره سخی کړی امداد د پاره ګامونه نه دي پورته شوي. هغه وخت زما یا مې د کورنۍ سره هیڅ قسمه مرسته نه ده
شوي.
پېښور کې بشپ شهزاد مراد مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اقلیتونه وخت په وخت د ترهګرۍ ښکار شوي ولې مرستې ورسره د ضرورت مطابق نه کیږي.
سپتمبر 2013 کې زموږ چرچ کې دوه خودکش دھماکے شوي. آئی کې تقریبا 100 لوگ شہید شوي. تقریبا 160 نه زیات کمیونٹی ته زخمی شوي. نو هغه ټایم کې زموږ پروویژنل گورنمنٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ او بیا قومی سطح باندې کمیونٹی کنه موږ ته امداد خو ملو شوي دی او زیات کمیونٹی کنه زموږ خپل خلکو خپل مدد کړی دی. نو شهدا تا او زخمیانو تا او متاثرین تا د ایمنډمنٹ فنڈ کمیونٹی ملاویدل پکار ده.
دا چې د ترهګرۍ ځپلي کورونو سره په حکومتي کچه څه قسمه مرستې کیږي په اړه یې د خیبر پښتونخوا پولیسو پخوانی انسپکټر جنرال اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
د ببونو چاودی کیږي یا ټارګیټ کیلنګ کیږي یا بل څه طریقه وانه چې د مرګ جوبلی کیږي د دې لپاره حکومت اوس فنڈ مختص کړی دی چې کله د دهشتګردي شروع شوی دا نو بیا اغی تا اغی کمپنسیشن ورکړي او دا کمپنسیشن فوری طور وانه د هوم سیکرټری دفتر نه بیا کمشنر اور ڈی سی داغی پزریا دا بیا تقسیبیږي. یو بل قانون چې موږ اور تا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ وو مرکز په ستم دے اور دا صوبے په ستم جوړ دے او دا دہشت گردی هغه آفت دے چې دا انسان پزریا دے نو په دې صورت کې به دا ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ دے هغه نم امداد کی دیش.
خیبر پختونخوا کې د خزانه وزارت لخوا ترلاسه شوی معلوماتو لمخې د ترهګری پیښو کې مړو شو تنانو کورونو ته د شهدا پیکج لاندې د لسونه تر 150 لک روپو مالی مرستې ترلاسه کیږي او داسې پیښو کې جوبل تنانو له هم تاوان ورکړل کیږي. ولی صوبایي حکومت په دغه پیکج کې وخت په وخت د حالاتو مطابق اضافه هم کوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2113 او 15315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د روانې غړی نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډې استپام وکړي. د ایران په یزد سیمه کې بیګا د یو بس د اوختو په پیخه کې لک تر لګ دیش پاکستانی زیارت کوونکي مړ شوي دي او اتویش او دریش جو بندي. ایرانی رسنۍ وایي چې بس د بریک خرابېدو له وجې اوخته دی او وروسته پکې اور هم لګېدلی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په پیخه د خفګان څرګندونه کړې ده او د مړو او ژوبلو خپل وطن ته زر تر زره د ستنولو هدایات جاري کړي. په پیښور کې د پاړه چمکني قبیلې ځوانانو د یو ځای تن د وجنې ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مسعود چمکني په نوم دغه تن په منځنۍ کورمه کې د اګست په 19مه وژل شوی او تر اوسه چا د دغه وجنې ذمواري نه ده منلې. بل خوا که څه هم نننۍ مظاهرې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په صوبه کې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. په خیبر ضلع کې د باړي سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې چاته به هم دا اجازه نه ورکوي چې د سیمې امنیت خراب کړي یا ولسي کسان په نښه کړي. پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د اتحادیې یو مشر خانولي افریدي وویل چې داسې عملیات نه مني چې ځان مانوي ذات یې پکې خوندي نه وي. نوموړي زیاته کړه چې کچېرې ریاستي ادارې امنیت نشي باوري کولی نو بیا دې له تیرا او باړي سیمو څخه اوزي. په باړه او تیرا کې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د تېرې سمودې نه یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په اسلام آباد د تراګرې ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پخواني پارلماني غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړې. عدالت دغه فیصله نن د علي وزیر په غیر حاضرۍ کې اورولې ده، خو علي وزیر په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او نوموړی د اګست په 3مه پولیسو نیولی و. د حکومتي وکیل لخوا ادعا شوې وه چې علي وزیر د پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستلو او د یو بل پولیس سرتیري د کمی شلولو په چاره کې خکیل دی، خو علي وزیر دا تورونه رد کړي دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو رپورټونو ته. فلپاین ویلي دي چې د امریکا هغه غوښتنې منلې چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تللو هیله لري په موقتی ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبان له واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي تر هغې مهال په فلپاین کې دېره وي چې امریکا یې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونه مکمل کړي. پلفاین دا هم ویلی دي چې د کسانو ته به تر 950 ورځو پورې په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه وي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په هغه هیواد کې د یو شمېر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نه غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمېر افغان متحدین چې د سایوی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمېر افغانان چې د ایسایوي کیسونه لري دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
زه هیله لرم او خوشبینه مدته چې دا کار به د اسایوي پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله د
تیر شوی دی خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دی او ژوند دی په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل سي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. په دې اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمېر افغانان به چې د عیسایوي کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو ایسایوي کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره ایسایوي کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کېږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هممهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلي دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان شوه خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپور نه خپره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د ملکان ډیویژن د حکومت لخوا ملکان ډیویژن کې د حکومت لخوا د ټیکسونو ترلاسه کولو نوټسونه رد کړل شوې دي. کاروباریانو مشال ریډیو ته ویل چې ملکان ډیویژن په پاکستان کې د ځانګړي حیثیت درلودو له وجې له ټیکسونو مستثنا دي. چې دا خبره وفاقي حکومت هم لږ تر لږه د 2015 کال پورې منلې خو بیا نوټسونه ورستوي او دا یې زیاته ده چې دوی نه مني. تجارانو د تیر په څیر د احتجاجونو د پیلولو ګواښ هم کړی دی خو چارواکي وایي چې دا استثناء ختمه شوې ده او هر څوک باید ټیکس ورکړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا ټیکس راټولولو ادارې کپرا چې ورته خیبر پختونخوا ریوینیو اتارټي هم وایي د سوات باز هوټلو او هسپتالونو ته په خدماتو شپږ فیصده ټیکس ورکولو نوټس وروسته سیمه کې دا بحث تود شوی چې تیر کال مرکزی حکومت ملکن ډیویژن او بیا پخوانی قبایلي ضلع د یو کال لپاره د ټیکس نه معاف ګرځولې بیا ولې داسې نوټس جاری کیږي. د سوات هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان وایي چې مرکزی حکومت دې سیمه کې ټیکس د جون کال 2015 پورې معاف کړی. کپرا د خیبر پختونخوا د ټیکس راټولولو سرکاري اداره ده او بس تجارتي مرکزونه دوی ته سیلز ټیکس ورکوي خو دغه ناقانونی دی او دوی دغه ټیکس نه مني.
وزیر اعلی په خپل بجټ تقریر کې ویلي چې ملکن ډیویژن کې بس ټیکس نه نافذ کیږي. نو دا ټیکس د نیپال په الحال هیڅ امکان نشته. مرکز فیصله کړی دا په سبي دا کې منل لازم دی دلته ټیکس نشي نافذ کیږي. دویم خبر ده چې زما د کیپر طرفه دی باندې خبره روانه ده چې ته خو به زمانه ټیکس حالې یا به د ګاک نه وسوزوم کنزیومر نه به وسلوم تاره به در کوم خو ته به بدل کې مانه سره کې مانه بس شورټی را کې زما بس انشورنس وي زما د کاروبار بس ته اپوزي ځکه چې سیلابونه راځي کرونا راځي او دشګردي روانه ده اپریشنې روانې دي د دې سره زموږ کاروبار خرابیږي او موږ د نقصان سره مخامخ کیږو. نو په دې حال کې به تاسو بیا زمنګ سره کم امداد کوي کم سلوک وکوي.
په پیښور کې د ټیکسر ټولولو ادارې کپرا ترجمان سویر خټک په داغړه مشال ریډیو ته د اگست په شلمه نیټه وویل چې تیر کال د اکتوبر له میاشتې ملکن ډیویژن او بیا په خوانی قبایلي سیمو کې د ټیکس نه ورکولو سهولت ختم شوی. صوبایي حکومت ورته نور سهولت نه دی ورکړی ځکه دوی به د قانون مطابق د تجارتي ادارونو په خدماتو ټیکس اخلي. په دا اړه د سوات تجارتي اتحادیې سخت رد عمل ظاهر کړی. د اتحادیې ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې د سوات نه اته د صوبایي اسمبلۍ ممبران دي. د هغوی په موجودګۍ کې دې سیمې خلکو ته د ټیکس نوټسې کېدل د افسوس خبره ده او په دا اړه به دوی احتجاج کوي.
موږ نوی لایحه عمل تیارو د ملکن ډیویژن د ټریډ فیډریشن تاجرت برادرۍ د سیول سوسایټۍ د وکیلانو صاحبانو د هر طبقه فکر خلک په موږ متحد کوو او د دې ممبرانو په مخالفت کې به مونږه باقاعده تور باندې خپل پاسون بکو چې دا ممبران چې کم دي دا ناکامه ممبران دي. دا بالکل ناهله ممبران دي چې دوی کوم خبره نشي کولای دوی په موجودګۍ کې دلته ټیکس نه پیس کیږي.
په دا غړ مشال ریډیو د سوات د صوبایي اسمبلی غړي او وزیر په زلکیم نه پښتنه وکړه. نو په زلکیم ویل چې دغه نوټس وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور ته رسولي او په راتلونکي کابینه غونډه کې به ورته د سیمې د خلکو د تشویش په اړه تفصیل وړاندې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو سوات.
بلخوا په خیبر کې د باړي سیاسي اتحاد مشران وایي چې نور وسلوالو او امنیتي ځواکونو ته اجازه نه ورکوي چې دوی تزانی یا مالی تاوان نه واړوي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې یو خوا وسلوال غشتونه کوي او بلخوا ځواکونه په عملیاتو کې د دوی کورونه او کاروبارونه په نخښه کوي. سیاسي اتحاد په ریاستي ادارو غږ کړی چې خپلې ذمہواری پوره کړي او امنیت پر ځای کړي، ګنی دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بلخوا امنیتي او انتظامی چارواکي وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات پیل کړي دي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې.
د باړي سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر ضلع کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا ولس سره روان زیاتی نور نشي زغملی او د دې پر ضد به مزاحمت کوي.
نه داسې عملیات د طالب د طرف نه برداشت کولای شو چې په هغه کې د موږ د حیا عزت د مال او جان ته مسله جوړیږي او نه یې د سیکورټي فورسز د طرف نه غواړو. موږ یو چې دو څمر سره کوي دو خپل کور دی، خو چې موږ الوکا او وطن موږ د قوم محفوظ وي امن او امان اتقایم اول تا د ریاست د سیکورټي ادارو د انتظامی ذمهداري دو. په هر صورت ته د موږ عوامو ته ولسو ته امن په کور دی چې کا چیرته دا ریاست دا سیکورٹی ادارے مونگ تا پا امن روکاولو کے ناکامی و سر تا نشی رساولائی نو بیاد مونگ دا تیروی لوکا مونگ خیبر لوکا دا دا خولی کی.
دا باڑی سیاسی اتحاد یو بل مشر حاشم خان پردی ویل چه حل تا پا تیرا کی خلق زانونا خوندین احساسوی او دوی با یو وار بیا دا بدمنی پر زد احتجاجونا پیلوی او امن پنم مارچونا با هم کوی.
چه کم شیلنگ کوی کم سیکورټی فورسز نو په 13 ورځو کې په باغ کې دکانونه وشتل او ډیر زیات په لکونو توانې خلکو لور کړلو او د ورځم د خلک راوځي او د شپېم راوځي. حالات ډیر خراب دي، هغه غیر یقیني صورتحال دی او ان شاء الله بڑا سیاسي اتحاد دا اعاده کړي دا چې موږ به د دې خلاف د بدامنۍ خلاف به راوځو، لکه غیر مسلح به راوځو، احتجاج بم کوو، روډونه بم بلاک کوو، جلسې بم کوو، امن مارچونه بم کوو، دا هر
د تیرا ولسی وګړي وایي چې په دې 1300 ورځو کې هلته وسلوالو په رڼا ورځ سره د وسلو غشتونه کړي او په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې هم خپرې کړي. په باړاو تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي. د خیبر ضلع په باړاو تیرا کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي او د دغې سیمې ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 نه تر 2021 پورې امن برقرار و، خو 2022 راسه پکې یو وار بیا امن خراب شوی او د بدامنۍ پیښې پکې زیاتې شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د لادرکو بلوچستان د خپلوانو اتحادیه یو وار بیا غوښتنه کړې چې ریاست ته د ډاکټر عبدالحی بلوچ په ګډون ټول لادرک بلوچستان سرګند کړي او په کوم کسان په جرمونو کې ککړ وینو دغه خلاف د عدالتونو کې مقدمه وچلوي. دوی په دغه اړه پرون په کوټه کې یو احتجاجي لاریون هم تر سره کړي. بلخ حکومت د لادرکو کسانو په قضیه کې د امنیتي ادارو ککړتیا ردوي او دا کوي چې د 80% لادرکو کسانو مقدمه خواري شوې دي. د بلوچستان حکومت د بلوچانو سره د مذاکراتو لپاره یو کمیټه هم جوړ کړې چې بلوچ بیلتون پالو ډالو مسترد کړي ده. په دې حق له تفصیل د ایوب ترین رپورت کې ورو
د مظاهرې برخوالو په لاسو کې د لادرک کسانو عکسونه راخیستي او صداد شعارونه کول. په دې مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې دا وران څخه لادرکه سوی ډاکټر عبدالله بلوچ د ډیوټي پر مهال لادرکه کړل سوی دی. د مظاهرچیانو لخوا یو ځل بیا غوښتنه وسوه چې د ډاکټر عبدالله بلوچ په ګډون د ټوله لادرکه بلوچستان ښکاره کړل سي او که دوی په څه جرم کې تورن وي نو هغه دې د عدالتو مخ ته وړاندې کړل سي. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د ډاکټر عبدالله بلوچ خور مختار بلوچ وویل چې د ډاکټر د مندنې په خاطر یې ټول خاندان در په دره سوی دی. د میرمن مختار بلوچ په خبره چې د جون په لومړنۍ نیټه یې ورور ډاکټر عبدالله بلوچ د خپل کلینیک څخه لادرکه کړل سوی دی. خو د دوه نیمې میاشتو څخه د زیات وخت د تیرېدو برسیره هغه نه دی مندل سوی. موږ د ایف آی آر درج کولو په خاطر پولیس ته ورغلي وو خو هغه راته وویل چې ایف آی آر نشي درج کېدلی ځکه چې ډاکټر عبدالله بلوچ ترګر وو. دوی د کوم ځای ترګر وو؟ هغه خو سرکاري ملازم وو چې د ناروغانو علاج به کاوه. وینا کوونکو زیاته کړه چې تر څو لادرکه بلوچستان نوي ښکاره کړل سوي او بلوچ قام ته پر خپلو شتمنیو خپل حق نوي ورکول سوي تر هغه وخته پورې به د دوی احتجاج روان وي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ هم یو ځل بیا ویلي دي چې حکومت دې د لادرکه کسانو ستونزه هواره کړي او بلوچستان دې د پرمختیا په لور روان کړي. نوموړي د خبره د اګست په 16 نیټه په کوټ پرس کلب کې د نېشنل پارټي د پخوانی مشر میر اصل بزنجو په یاد کې جوړې شوې وی غونډې ته د وینا کول پر وخت کړی ده.
بلوچستان میں اگر پرم رکھنا ہے تو بلوچستان کے تمام صاحب اور وسائل بلوچستان کی عوام کے حوالے کر دیں.
په بلوچستان کې امنیت ټینګول غواړي. د بلوچستان ټول شتمنۍ واکو اختیار د بلوچستان ولسته ورکړل سي تر کومه ځای چې د لادرکه کسانو او په صوبه کې د نامنۍ ستونزه ده. نو دا د خبرو د لارې هوارېدلی سي او چې کوم بې روزګاره ځوانان دي هغه ته دې پر قابلیت روزګار ورکول سي. که څه هم د ډاکټر عبدالله د لادرک کېدو په اړه تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت همیش د لادرک کسانو په ورکېدو کې د حکومتي ادارو لاس رد کړی او ویلي دي چې په سلو کې 80% د لادرک کسانو کیسونه هوار کړي دي. په دې اړه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د روان کال د اپریل په وروستۍ اونۍ کې د بلوچستان اسمبلی د غړي علي مدد جتک په مشرتابه کې یو پارلماني کمیټه هم جوړه کړې وه او ویلي وو چې د خبرو د لارې که د بلوچستان ستونزه هواریږي نو تر دې ښه خبره زما لپاره نسته. خو د ناراضه بلوچستانو د مشرانو لخوا نه یوازې هغه وخت د سرفراز بوکټي د وړاندیز رد سوی وو بلکې د دې څخه یې له مخه په وار وار ویلي دي که دوی خبرې غواړي هم نو په هغه صورت کې به یوازې د با اختیارو قوتو سره و خبرو ته آماده سي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د
مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په لاسو ضلعو کې د آټیزم په نامه یوې ذهني ناروغۍ د درملنې لپاره ځانګړي کلینیکونه جوړوي. چارواکي وایي په دې کلینیکونو کې به د رنځ ناروغانو ماشومانو جسماني درملنه کیږي او د هغوی د خبرو کولو د سمولو لپاره به کار کیږي. په آټیزم اخته ځینې ماشومان خبرې سمې نشي کولی او خپل کارونه هم په سمه توګه نشي ترسره کولی. خالد نیاز په دې حق لدا ریپورت را لېږلې چې تاسو یې دوه تر بولم.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ویان عطا الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي دغه کلینیکي به د صوبې لس ضلعو پېښور، هریپور، مردان، چارسدا، مانسهرا، سوابی، چترال، ډېر اسماعیل خان، سوات او درکی جوړول شي. د زیاته کړې دا داسې قسمه کلینیکي په لومړي ځل صوبې کې جوړول کیږي کوم چې یو ښګام دی.
دا کلینکس په دوی په ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتالونو کې جوړی. د دې ښه خبره ده چې په دې کې به د ذهني بحالۍ لپاره ډیډیکیټډ ډاکټران ناست وي او دا ایم او یو فی الحال موږ د 15 کالو لپاره چې کوم دی ساين کړه. دغه اداره چې کمره دی ته به د خیبر پښتونخوا د صحت د څنګه لخوا مکمل سپورت ورکول کیږي په دغه هسپتالونو کې.
د آټیزم سوسایټي اف پاکستان د کال 2023 شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 1.5 لاکھ ماشومان د آټیزم رنس ښکار دي. آټیزم کوم قسم بیماری ده او علامات یې څه دي په اړه د مردان میډیکل کمپلیکس د ذهني ناروغو وارډ کې د اسسټنټ پروفیسر په هیڅ کارکونکي ډاکټر اعزاز جمال اخونزاده وایي
مور پرګنسي کې دوايانې وخري یا کوم ماشومان چې د موبایل او د سکرین استعمال ډیر زیات کوي د دین له نورم د سی وجوهات دي چې دغه وجینا آټیزم بیماری کیږي. علامات چې دي ډیر ښکار علامات دي چې په دې کې هغه ماشومان چې دي داغو په خبرو کولو کې ډیر زیات مسلئی چا سره تعلق چې دي د نور ماشومان سره جوړول نه شي. د ګرمۍ او د یخنۍ سره احساس ورته نه کیږي. د ځان هغه شان د خیال نه سي ساتل کم چې نور ماشومان خیال ساتي.
د آټیزم بیماری ښکار ماشومانو بحالۍ لپاره کارکونکي غیر دولت اداری آٹیزم اینڈ لرننگ ڈسیبلٹی آرگنائزیشن مشرا معصومہ خان مشال ریڈیو تویلی دا وقت صرف پیخبر او ابتابات غزل لی دی چرتے چی دی رنس کار معصومانو بحالی دپارا مرکزونا شتن لری. معصومہ خان زیادہ چی دی سینٹرو مقصد خلکو ته د کور په درشل د علاج او بهالۍ سہولتونه ورکول دي.
کم سہولتونه به ماشومان ته ملاويږي نو دوی چې کم آټیزم کلینکس دي د دوی پلیټ فارم نه ماشومان ته اپلایډ بیهیویئر انالیسیس، سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی اینڈ فزیکل تھراپی یو اکیلیکٹک شانت انٹروینشن سہولت با ماشومان ته د غوی خپل ډیسټریکټ کې چې کم آټیزم اسپیکٹرم ډیس آرډر باندې فال کوي او ته خپل ډیسټریکټ کې به دا سہولت به ملاوي.
د ملګری ملتونو شمیرو تر مخه ټولی نړۍ کې هر یو سل شپېته ماشومانو کې یو د آټیزم رنس ښکار کیږي. طبی پوهان وایي آټیزم یو داسې ذهني بیماری ده چې اوس پورې څه قسمه علاج نشته ولی د داسې ماشومانو ښه پرورش او دوی ته سازګاره ماحول ورکولو سره له دوی نه کارآمده وګړې جوړول کېدی شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال رادیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د مومند ضلع په انبار او پلانګار تحصیلونو کې کروندګر هیله لري چې اصلاح شوي تخمونه به ورته ګټه ورسوي. دا د سبزیو تخمونه دي چې هایبرید ورته ویل کیږي. دا تخمونه د زراعت محکمې او غیر سرکاري ادارو ورکړي چې مقصد د کروندګرو ته ټول کال د فصلونو د حاصل ترلاسه کولو موقع برابرول دي. ځایي خلک دې ته بې موسمه فصل هم وایي چې په اړه یې د شنواز ترکزی ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د محمدو په پلانغار او انبار کې د ټماټر او بوز غلی جوړ شوی. دا هغه سیمې دي چیرته چې د جمی معنا بے موسمه ټماټر هم کرلې شي او د کروندګرو خبره دوی ته ډیره ګټه هم ورکوي. دغه بوز غلی باید پنځه لس ورځې نه تر د یوې میاشتې وروسته پورې په کروندو کې د ټماټرو د فصل لپاره وکرل شي. نور نواب د پلانغار تر کې کړي اوسیدونکي دي. هغه مشال رېډو ته وایي دی هم شاوخوا پنځه جربه ټماټر کړي او په سیمه کې د ټماټر په شمول بے موسمه سبزیان هم ډیر ښه کیږي.
نو د خیر سره دلته کې چې کم دی په پلانغار کې 90% خلک زمیدار دی او دغه 90% کزو وي ما چې بده کې به 80% یا 75% خلک چې کم دی زمیدار دا به د ټماټرو کرونده کوي. خو چې دلته کې څومره زمیدار دی که وړو کې زمیدار هم دی هغه به مطلب یې کړ دوی کړه زمیدار کوي چې د ټول نمونږ وړو کې زمیدار واخلو. ما خپل ځاني به ذات خود چې کم دی سلور 15 کړه زمیدار کومه او هغه مونږ مختلف ورایټیز چې کم دی هایبرید هغه کړلې دي. پونه چې ورته وي دی پونه کې 10 ګرام دانی یعنی 2500 تخم دانی پکې یعنی دغه 2500 دانی دا یو کنا زیک چې خو شي.
ته محمد دوه کروندګر چې د زراعت د محکمې سره رېجستر دي شمیرې د زراعت د محکمې خبره د 15000 زیاته ده. دغه کروندګرو ته د ملګری ملتونو د زراعت او د خوراک تنظیم FAO د کروندو تربیتونه ورکړي دي او د دغه ترڅنګ ځینې مرستې لکه تخمونه، کیمیاي سرې او نور د کروندو او زرنو دغه کروندګر ته ورکوي. لقمان عثمان خیر د انبار یو بل رجستر کروندګر دی. هغه مشال رېډو ته وایي یا تنظیم کروندګرو ته د اعلی قسم شیانو مرسته ورکوي چې نه یوازې فصلونه پرې خزرونهږي بلکې کروندګرو ته زیاتې مالی ګټې هم کیږي.
هغوی زمیندارو ته د کاد او کم دوایانې دي یا جدید چې کومې طریقې دي په هغه هغوی پوهیږي او ماشاءالله ډېر بهترین کار روان دی. نومبر کې چې کوم دی ټماټر په ډېر های کوالټۍ سره روان دي، کرل کیږي او کرل شوي هم دي.
د محمدو د زراعت او د محکمې د معلوماتو سره سم د محمدو هوارې او غریزې د فصلونو د مرزونو نه پاکې دي نو دغلته کرونده بیا ډېره ښه کیږي. د کوزه محمد وزاره انسپکټر وارس خان مشال رېډو ته وویل فصلونه ډېر ښه وشي خو کله کله لکه سږ کال چې باراني سیلونه راوتلي نو د دې سره کروندې خرابېږي. ده وویل هوارې ځمکې هم ورانې کړي او دغلته بیا د کروندګرو تاوان هم وشي. وارس خان زیاته کړه چې د زراعت محکمه هم لګیا ده او د کروندګرو سره د راتلونکي ټماټرو د پیداوار د زیاتولو لپاره زنی مرستې کوي.
د خلکو په مرچکو او په ټماټرو باندې او په کریلو باندې توپانی بارانونه راغلي دي هغې له کبله دغه خراب شوي دي. دغسې هغې سره سره سولر سیسټم هم د ځینو خلکو شیشې ماتې شوي دي توپانی سیسټم و نو دې وجه نه دغه نقصانات شوي دي.
د دغه سیمې د کروندګرو په خبره دغلته چې کوم د ټماټرو پیداوار کېږي د هغې غټه برخه د پېښور او پنډۍ په شمول ځینو نورو منډیانو ته هم وړلی شي. کروندګر وای د دین علاوه ځین نور سبزیانه لکه کریلا دنه او پیاز هم د محمد لوی پیداوار دي او د هغه هم د ټولو لوی برخه د محمد نه بهر منډایانو ته رسیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.